زمنګ قربانه د ملمنو سره باسونه د مسائل باندې سړنه کوي، نو تاسو موږ سره اوسئ کې خبرونه تعمل لري.
افغانستان په تیر یو کال کې تاسې د امریکا جغ آشنا رادیو ځانګړي خبرونه اوري.
ویان سید سلیمان شاه د باختر خبری اجانس رپورٹ ورکی چې د طالبانو د سرپرست حکومت کابینه لوی څارنوال موظف کړی چې د پخوانی رژیم د هغو لوړپوړو ارکانو او مامورانو په اړه تجدید نظر وکړي چې نمونه د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل شوي دي. کابینه لوی څارنوال ته ویلي دي چې دغه مشکل د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي. که څه هم چې طالبانو دغه لیست نه دی خپور کړی، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی څو میاشتې مخکې له بهرنیو مطبوعاتي رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې طالب چارواکو هغه ته اجازه ورنه کړله چې خارج ته سفر وکړي او له سفر کولو نه مخکې مکلف دی چې اجازه ورنه وغواړي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي سرمفتش یا سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د هغه د کابینې د غړو او لوړپوړو مشاورانو د وټو په محل د کارګو پر ځای د مسافرینو انتقالولو ته لومړیتوب ورکړ شوی و. د ټرانسپورټي الیکوپټرو د بار د پورته کولو محدودیتونه او ظرفیتونه هم مد نظر نه ونیول شوي. سیګار د هغو عیني شاهدانو له قوله چې د کابل په نړیوال هوایي میدان کې د اشرف غنی او د هغه د ملګرو د وتلو په محل موجود و. په دې رپورټ کې ویلي دي چې په هلیکوپټرو کې څه باندې 15 لک امریکایي ډالر نقد ځای پر ځای شوي و، خو بیا هم قوي احتمال موجود دی چې په دغه وخت کې به د طالبان زر رسیدو له امله د ګډوډۍ په وجه د افغانستان د حکومت فوق العاده زیاتې پیسې غایب شوي، چې په دې جمله کې په میلیونونو ډالر هغه پیسې هم شامل دي چې له ارګ نه او د ملي امنیت د ریاست له خوندي سیفونه غایب شوي دي. د سیګاز رپورټ له مخې په هغه وخت کې د حکومتي شتمنیو او پیسو غلا کول یو معمول ګرځېدلی و، خو اوس په داسې حال کې چې د افغانستان د معزول شوي حکومت اسناد او د څارنې د کمرو له لارې اخیستل شوي معلومات په اغلب ګمان د طالبانو په لاس کې لوېدلي دي، سیګار نشي کولی چې په دقیقه توګه ووایي څومره پیسې غلا شوي وي او څومره بهر ایستل شوي دي. سیګار وایي چې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی یو مدافع وکیل ورته د غلا شوو پیسو په باب معلومات ورکړي دي. د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي یو جیاونګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست ملا امیر خان متقی او د دفاع د وزارت له سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد سره د سه شنبه پر ورځ ناوخته په کابل کې په جلا جلا توګه ملاقاتونه وکړل. د بهرنیو چارو د وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامیې پر اساس کابل ته د چین د ځانګړي استازي د دې سفر هدف دا و چې د طالبانو له حکومتي مشرانو سره د دواړو هیوادونو د بهرنیو د وزیرانو د مخکینیو ملاقاتونو او په تاشکند کې لګاونډیانو سره د لاسلیک شو موافقت نامو په اړه مذاکرات وکړي. په باینه کې د انرژي په برخه کې له افغانستان سره د چین د حکومت د بیړنۍ مرستې او همدا شان په خوست او پکتیکا کې له زلزلې ځپلو خلکو سره دغه هیواد د بشري مرستو مننه شوې. مطبوعاتي بیانیه وایي چې متقی په کابل کې د چین د سفارت لخوا افغان سوداګرو ته د ویزو د لګولو د پروسې د پیل کولو له امله هم د چین د حکومت مننه وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د قدرت په دور کې د تیر یو کال په موده کې د ماشومانو د تغذیه وضعیت زیات خراب شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف د دفتر د نیوټریشن یا تغذیه د څانګې د مسؤلی میلانی ګال په وینا د 2020 میلادي کال د جون پورې 10,000 ماشومان چې په ډېره بده سوی تغذیه یا خورزاکۍ باندې اخته شوي وو د درملنې لاندې نیول شوي، او د روان میلادي کال د جون تر پای پورې مجموعي شمېر 5,000 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د صرافانو اتحادیې د پانګې اچونې او سوداګرۍ د خونې غړو په کابل کې د امریکا د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې د حملې په خلاف مظاهره وکړه. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. چین یو ځلې بیا ګواښ وکړ که ضرورت پېښ شي نو تایوان به د نظامي طاقت له لارې ونیسي او له خپلې خاورې سره به یو ځای کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د چهارشنبه په ورځ د بیجنګ نه رپورټ ورکړ. کابینې د تایوان د چارو دفتر په یوه مطبوعاتي بیانیه کې دا خبره بیا تکرار کړه چې تایوان به په زور ونیسي. ویل کېږي چې تایوان هم خپل پوځ د امادباش په حالت کې راوستی. جمهور جو بایدن د ناټو په تړون کې د سویډن او فنلند د شمولیت غوښتنه منظور کړه. دواړه اروپایي هیوادونه چې تر اوسه پورې بې طرفه په یوکرین باندې د روسیې د نظامی یرغل په تعقیب د ناټو په تړون کې د شمولیت پریکړه وکړه. د الجزیرې تلویزیون رپورټ ورکوي چې د یوکرین د ډینپرو پیټروواسک په ښار کې د روسیې د پوځ د توپچي ځواکونو په ډزو کې 14 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي اتحاد سر د پنجشنبې له ورځې نه له روسیې نه د ډبرو سکرو په صادراتو باندې د بندیز د لګولو اعلان وکړ. په عین وخت کې د متحده ایالاتو حکومت د ماینونو د پاکولو په غرض له یوکرین سره د 9 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی دی. او د واشنگتن اگزامینر ورسپانې رپورټ ورکړ چې د امریکې د ارکانسا د ایالت د وی فدرالي محکمې د 48 کلن قاضي مړی د هغه ایالت له مرکز لټل راک نه 10 میل لري په یو تالاب کې مندل شوی دی. قاضي جیرمیا بیوکر له خپلو څو دوستانو سره د هفتې د رسختۍ د تیرولو په غرض د مډ لیک په تالاب کې د سیل او تفریح په غرض وته و. کښتۍ له خپل مسیر نه واوخته او هغه په اوبو کې ډوب شو. د خبرونو پای.
Afghanistan attack can't.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
No ze majburan la Afghanistan. Wo istakhsho. Tarcho de khundizay او د کابل د جالیدو مخنیوی وشي.
یک سال سلطه طالبان بر افغانستان، نگاه ژرف بر چگونگی وضعیت امنیتی، حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری و آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در یک سال سلطه طالبان در آن کشور در نشرات ویژه صدای امریکا از تاریخ 9 تا 16 آگست سال روان. این ویژه برنامه ها را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
د امریکا غک د آشنا رادیو درنو اوریدونکو او لیدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی و منی. تاسی د امریکا غږ ځانګړي خبرونه اوري چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه د امدی میاشتې له 9 نیټې څخه پیل شوې دي او د میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام کوي. تاسی هم د اوس د سپینې خبرې خبرونه اوري چې کوربه زه احمد شکیب او همدارنګه زما ډیره قدرمن همکاره نسرین محمود عزیزی ده.
خب شنونده های عزیز سلام خدمت شما. طوری که همکارم آقای شکیب دوست گفتن، ویژه برنامه امشب شما میشنوین که برای یک هفته، برای 12 ساعت، 7 روز، از ساعت 7 صبح تا 7 شب در رابطه با موضوعات مختلف با شما صحبت میشم.
دنن روزی د خبرون محوری موضوع د افغانستان اقتصادی ستونزې او د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره د حل لارو موندل دي. په دې خبرونه کې درې میلمانه را سره دي: د سیاسي چارو کارپو نجیب الله آزاد، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي او همدارنګه د اقتصادي چارو کارپو لطف الله لطف. خپل ټول میلمانو ته خرغلاس ویم. آزاد صاحب، تاسو زمونږ غږ اوري؟
سلام نو درنه جوړ بخیر.
ډیره زیاته مننه حافظي صاحب. غواړم چې وورو تاسو هم زمونږ غاغوري.
سلامونه او نیک هیلی.
ډیره زیاته مننه. لطف صاحب تاسو زمونږ غاغوري. ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل. اجازه راکړئ چې له حافظي صاحب څخه پیل کو. حافظ، د طالبانو له واکمنۍ نه 1 کال تیریږي، بیروزګاری زیاته شوې ده او اقتصادي ناورین ورځ تر بلې زیاتیږي، خو هغه څه چې څرک نشته هغه د یو اقتصادي پلان موجودیت ده. فکر کوي چې طالبان ولې په دې برخه کې خپله پالیسي جوړه کړې نه ده او نه اعلانې او له ول سره نه شریکوي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
طالبان یو کال د مخه چې قدرت ورسېدل دوی یو وارث شول دی یو مصنوعي اقتصاد چې د بین المللي مرستو پر بنسټ ولاړ و او په خپل په حالت د رکود او بحران خو د دې پر تک سره هغه مصنوعي رونق هم لوي لاره ځکه چې هغه بې ساري بین المللي مرستې ته ودرېدل او ناورین لا پسې زیات شو. وایم زمان کې منابع د رشد هر هیواد کې او پرمختګ دوه اساسي لامل لري. یو یې د طبیعي منابع او ټولنیز امکانات څخه باید ګټه پورته شي. دوهم د موجود پانګې څخه چې کوم شي شتون لري په هیواد کې په معقوله توګه ځینې کار واخیستل شي، او دریم د بشري شتمنی چې ملي کادرونه دي هغوی څخه په سمه توګه کار واخیستل شي. متاسفانه داسې یو روحیه پیدا شو چې ډېر پانګوال وتښتېدل او هغه څه شتمني دي چې وي هغه په بانکونو کنګل شو، هم په دننه کې هم په بهر کې. او دریم مسله دا ده چې هغه روزل شوي خلک چې د کار توانایي درلودل متخصصین ول، علل اکثر د عدم مسؤلیت د ادراک پر بنسټ یا د دوی خپل د خوښې پر بنسټ یا خپل د اټکل پر اساس افغانستان پرېښودل. یعنی ټول مؤلفات د رشد تقریبا فقط بریدلی دي، ځکه چې کله چې موږ غواړو طبیعي منابع څخه ګټه پورته کړو، معدن استخراج کړو یا د دې اوبو څخه په ګټه اخیستلو میکانیزه زراعت جوړ کړو یا په ځینې زمان کې ډیم جوړ کړو یا بندونه جوړ کړو او برښنا تولید کړو، ټولو ته پیسې پکار دي، ټولو لپاره پانګونې ته ضرورت شته. او کله چې موږ یو سیاسي مشروع او معتبر ادرسونه لرو چې پر اساس په انرژي کې دا پانګونه امکان نه لري، نو به موږ برسته هم قطع شوي دي. نو په دې خاطر باندې افغانستان د یو ناورین په درشل کې دی، د رکود او بحران څخه وتلی دی، د ناورین په درشل کې
دی. ډیره مننه.
خب جناب حافظی صاحب، شما صحبت از افغانستان آغاز کردین و ریشه های زیر جستجو میکنیم که جهان از مشکل همگیری ویروس و کرونا داشت بیرون میشد که با بحران دیگه یعنی جنگ اوکراین مواجه شد. یافته های شما از تاثیرات جنگ اوکراین بر جهان چه مسائلی را بخصوص روی مسائل موضوعات اقتصادی و بشری برجسته می سازد؟
عرض
و
حضور شما است که هر روز دنیا به یک دهکده تبدیل شده. هر مشکلی که در یک کشور وجود می آید اثرات از او بالای سایر کشورها به تناسب و حضور کشور در جامعه بین المللی منعکس می شود. مثلا جنگ اوکراین تنها جنگ دو کشور نیست، بلکه تقابل دو گروهی از کشورهای بزرگی است که با هم در تقابل قرار گرفتند. چین و روسیه و متحدین شک طرف هست، هلند با اتحادی اروپا و ایالات متحده امریکا و ناتو یک طرف هستن، و این یک پیام بسیار بد برای اقتصاد جهانی بود، نه تنها در افغانستان بلکه در اتحادی اروپا، در خود ایالات متحده امریکا نرخ تورم بسیار بالا بود و قیمت ها بسیار افزایش داد و قدرت خرید مردم کاهش داد و سبب یک فقر فراگیر جهانی شد. اثرات مخرب از بالای افغانستان بی‌نهایت زیاد بود، به خاطر از اینکه وطن ما توان تحمل بحران دیگر نداره، چون به قدر کافی در بحران غرق است، دیگر از این بالاتر رنگ نیست. ما در یک وضعیت قرار داریم که کوچکترین مشکل دیگر بر ما اثرات منفی مضاعف داره. قیمت بالا رفت، تیل از 35 افغانی رسید به 100 افغانی و اون تکسیوانی که مسافر می بود او کرایه خود از هیچان ساخت، اگر نکنه خودش باشه کسی میشه موترش تان میشه. کسی که یک لیتر روغن میخرید به 100 افغانی یا 80 افغانی یا به 300 افغانی میخرد، در حالی که کار خودم از اون آده فقر و بیچارگی هم دامن گیر شد. لحاظا اثرات جنگ اوکراین و متحدینش با روسیه یا روسیه با اونا اثرات بسیار منفی و ایرانگر بالای معیشت مردمی بیچاره افغانستان داشته و داره. اگر یک بحران غیر از بحران‌های داخلی که ما داریم و مشکلاتی که از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی در داخل داریم، علاوه به او این اثرات بین‌المللی هم بالای اقتصاد ما دچار ویران کرده.
دکتر سپ حافظی، نظراتی هم وجود داره که تقابل بیش از حد سیاسی در 100 سال اخیر این اقتصاد جهانی را صدمه زده. آیا شما به این هم موافق هستین؟
خب عرض کنم خدمت شما که خود امی مسئله کرونا هم یک فاجعه بود بر اقتصاد دنیایی، به تریلیون ها دلار اقتصاد جهانی را صدمه زد. در پالوی از او از این قدر خطرناکتر و یک همزیستی مسالمت آمیزی که بعد جنگ دوم، بخصوصا بعد از سفر ریچارد نیکسون به چین و قراردادهایی که ایالات متحده امریکا با چین منعقد کرد و بعدا آمده دینگ شیاوپینگ و سیاست باز اقتصادی، سبب شد که یک همگرایی اقتصادی جهانی وجود دارد. در همگرایی انتگریشن قیمت ها پایین می آید، خدمات ارزان می شه، حسنیت زیاد می شه، سرمایه‌گذاری زیاد می شه، اعتماد متقابل زیاد می شه. و همین سالهای درخشان بود که سال 1984 شروع شد و تا به آمدن همیلان دونالد ترامپ که ما دوباره به امریکا برمیگردیم و امریکا اول و بعد از اقداماتی که از دو طرف صورت گرفت، این اعتماد جهانی صدمه دید. و تقریبا جنگ اوکراین و تهدید تایوان که تیرن از طرف چین صورت میگیره و این پیامد علی به اعتمادی جهانی هست که و گلوبلیزیشن یا جهانی شدن صدمه زد. و به این خاطر قیمت تمامشد کالا بسیار بالا رفته. به طور مثال یک کشتی که یک کانتینر از چین حمل میکرد به نیویورک 700 تا 1100 دلار میگرفت، ولی همون 12000 دلار میگرفت.
صحیح.
ایره مستحلک میتر توانه زیاد کسی میتر که جنس میخرد، چرا کازی را جیب خود خونه میتر کرا زیاد بود زیاد چارس میکنن، کم بود کم چارس.
بله.
به این خاطر اثرات جهانی هم بسیار منفی و ویرانگر بوده.
بله حافظ صاحب، ډیر زیات مننه کوم. رازو د دې اقتصادي ناورین هغه سیاسي اړخ ته آزاد صاحب، تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ او اطلاعات هم لرئ او پوهیږئ چې ستونزه څه ده. سیاسي بحث، البته اقتصادي بحث یو سیاسي بحث هم د نړیوال ټولنې له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې دي او ځینې غوښتنې لري. که دغه غوښتنې ونه منل شي، فکر کوي چې ابعاد به څه وي، پایلې به څه وي د افغانستان د اقتصاد لپاره لدن یو کال وروسته مثلا؟
سلامونه درنه. مزغه وي.
بله اورو.
ببخشید جناب آزاد صاحب محترم، در بکراند صدای شما کدام رادیو است؟ یک چیزی هست روشن است؟ اگر مفهوم
بشه. نه آزاد صاحب، نیم ممکن دبل میمه.
از من نیست، من از همین خاطر پرسیدم که صدا همه را مشنوین.
بله، دوستان چخه لحافظی صاحب چخه او لطف صاحب چخه بیل کهو که کما راڈیو چیه تا چالانه یا تلویزیون غاگی خکاتا که میربانی صاحب.
تشکر بسیار صاحب.
نو در طول نرهی پر طول هوادونه که در طول ستونزو در حل دفاره او در طول لاستراولونو یا در طول مسائلو بانده تسلط و حاکمیت دفاره، در طول بنسکیز کم ساختار چده یا سیاسی ساختار ده. کلا چه سیاسی لحاظ آلتا نیمگرسی هاوی، سیاسی لحاظ آلتا سیاسی بنسکونه نیره غول سوی، نو کاغا اقتصادی بحران وی، کاغا کولنیز بحران وی، کاغا فرهنگی بحران وی، او که نظامی بحران وی، پول رامن سکیری. پا تیری وکال که طالبان ونتوانی دلو چه حد اقل خپل سیاسی ساختار تعریف کری. موش بله دیت خطیر سو چه دو دوه پترون که دو متحده ایلاتون سر کمی جمن سوی، کمی ترسارت وی یا کمی نشوی. ام دقا طالبانو چه پا پیندلسم آگست تیر کال کلا چه حاکمیت تر لاسه کرد، نو دی تر دنه پوری و نتوانی دل چه دخپل دغه وسنی حاکمیت تعریف وکړي. دی تر وسه نه توانی دلی چه دخپل واکمنی دپاره یو دو مخه قانون ولري، یو هیواد یو سیاسي ساختار یا په ټوله کې دولت هغه که یوه قوه وي او که درې قوه ولري، نو کله چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې بیا عرفي قوانین ونه لري، هغه هیڅکله نشي کولی چې هغه نور د دولت نور بنسټونه یا نور انسټیټیوټونه په ځانګړې توګه اقتصادي انسټیټیوټونه هغه تعریف او جوړ کړي. او بل تر ټولو مهم بحث دا دی چې د دې د راتګ سره سم له افغانستان څخه په لسګونه زره یا په سلګونه زره خلک له افغانستان څخه ووتل، چې پیغو کې نه یوازې چې تخنیکی ایکسپرتیز یا کادرونه و، بلکې خصوصي سکتورونه و خصوصي سکتور لیو عام دکان نیولې بیا تر لوی پانګواله پورې اغله هوا څخه ووتله. د دې تر څنګ اوس لازم ستاسو پوښتنې هغه برخې ته چې مهمه وه چې د نړیوالو کوم بندیزونو چې طالبانو باندې وضع شوي دي. افغانستان له بده مرغه په تېرو دوه لسیزو کې د طالبانو لومړۍ دورې را په دېخوا د افغانستان د اقتصاد ټوله تکیه یعنی تقریبا 95% تکیه یې په نړیوالو مرستو باندې وه، ځکه دا هېواد په تېرو شلو کلو کې ونه توانېدی چې هغه د خپل تولیدات ولري، خپل په اقتصادي ډول په خپلو پښو ودرېږي. موږ هلته ونه توانېدو چې داسې بنسټیزې پروژې ولرو چې هغه دې وتوانېږي چې د افغانستان په اقتصاد کې د مهم رول ولوبوي. یوه پروژه هم په تېرو شلو کلونو کې ملي پروژه یعنی په عملي توګه فعالیت ونه کړ. نو د افغانستان ټوله تکیه پر نړیوالو مرستو ده. طالبان د راتګ سره سم هغه شرایط یا هغه ژمنې اصلا چې په دوحه د دوحې په تړون کې د متحده ایالاتونو سره سوي وي، او بیا په دیوه دولت د تمثیل په یشتمه پیړۍ کې د یو دولت د حاکمیت تمثیل د طالبانو چې ولیدل سو هغه د ټولو هغه نړیوالو عرفونو او اصولو خلاف و چې هغه ټوله نړۍ مني. حتی ډېر دیکتاتوري استبدادي هیوادونه یا دولتونه هم د بشري حقونو همدارنګه د میرمنو زده کړو حقونه، د میرمنو د کار حقونه، یعنی په نړۍ کې ډېر استبدادي هیوادونه دي لکه شمالي کوریا چې راواخلو، په هغه کې هغه کې میرمنې هم د زده کړې حق لري، هم د کار حق لري. اما په افغانستان کې لبا د مرغ ټول هغه نړیوال اصول چې نن سبا په یوشتمه پیړۍ کې د نړۍ ټول هیوادونه یغه ته په یو ډول نه یو ډول په احترام قائل دي او د مسؤلیت ورکولو هڅې کوي. دیغو هغه تر پښو لاندې سوله حقونه، بشري حقونه تر پښو لاندې سوله، د ازادي حقونه تر پښو لاندې سوله، د ټولو اقشارو پرته له د یو فکره چې یو تحریک ورته ویل سو طالبانو تحریک، لږه پرته هیڅ څوک د هیڅ ډول کار کولو هغه چې دولت چوکاټ وي او د خپل فکر د تمثیل اجازه نه لري. کله چې دغه ټول اصول تر پښو لاندې سوله، دلته طبیعي خبره سیاسي قواعد او سیاسي بندیزونه په طالبانو وضع سول. د سیاسي بندیزونو د وضع کېدو سره سم په افغانستان چې د نړیوالو مرستو تکیه کوله، هغه مرستې په بشپړ توګه ودرېدلې. نو د افغانستان اقتصادي بحران چې په تېرو شلو کلونو کې هم افغانستان د اقتصادي بحران ته یو نه یو ډول مخ و، هغه څو چنده سو او نن په وضعیت کې دی چې جبرانول یې ډېر
آزاد صاحب. اقتصادي ناورین کولای شي چې تر سیاسي ناورین د طالبانو بقا ته ډېر ستونزې جوړې کړي. ساس په نظر طالبان باید څوکي چې په سیاسي لحاظ په سیاسي ډګر کې باید څوکي چې هغه د دې لامل شي چې د اقتصادي ناورین مخاوني ول شي، څه اقدامات باید وکړي طالبان؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې سیاست او اقتصاد سره مشتي دي. هر خوا که ضعیفه شي، بل خوا له بحران سره مخ کیږي. طالبان باید په سیاسي لحاظ ته ټول وړاندې تر دې وړاندې چې د نړیوالو شرایط یا د نړیوالو اصولو د عرفونو له مخې دولتداري وکړي، دننه په افغانستان کې خلک ورځان راټول کړي. څه ډول کولای شي طالبان چې خلک ورځان راټول کړي، یا خلک خپل طرفدار کړي، یا د خلکو د طالبان ترمنځ واټن کم شي، واقعي ډول دولتداري تمثیل شي، هغه ډول نه چې دوی وس کوي. یعنی دوی حتی داسې فرمانونه وضع کړل چې هیڅوک نشي کولای چې طالبانو باندې نقد وکړي، بلکې دا جرم بلل کیږي. همدارنګه دوی وویل، د دوی مشر وویل چې هر هغه چا چې په تېر نظام کې کار کړی وي، هغه کولای شي تل ژوند وکړي، اما هغه د حیثیت خاوند نه دی، هغه ته باید حیثیت ورنه کول شي، هغه ته په دولتي چوکاټ کې کار ورنه کول شي. د تېر نظام ټول مامورین که ملکي وو که نظامي وو، هغه یو بل وروسته له نظام څخه وویستل شول. په افغانستان کې دننه پخواني سیاسي چارواکي یا پخواني سیاسي مشران د حامد کرزي په شمول چې دولس نیم کاله د دې هېواد مشر و، یو سپین ږیری دی، په هغه باندې کویدات وضع شوله. او په افغانستان کې دننه د انجونو پر مخ مکاتب بند شوله، چې دا ټولو ډېر د خلکو د افغانانو هغه نفرت وپاروي د دې په وړاندې. تر څو چې طالبان دننه په افغانستان کې هغه ډول چې لازمه ده سیاست تمثیل نه کړي، د افغانانو یو داسې سیاسي ساختار رامنځته نه کړي چې په کې هر افغان ځان ویني، هر قشر ځان ویني، هغه که مېرمنه وي، هغه که نارینه وي، که ځوان وي، که سپین ږیری وي، که د هرې ژبې، د هر قوم او د هر منطقي وي. تر څو چې هغسې یو افغاني ساختار رامنځته نه شي، تر هغه دوی نه شي کولای چې بیا د نړیوالو سره تعامل رامنځته کړي. او چې نړیوالو سره تعامل رامنځته نه شي، دوی به د اقتصادي بحران سره مخامخ کېږي. اقتصادي بحران سره مخ کېدو د دوی سیاسي واکمني، د سیاسي واکمني دوام له سختو ننګونو سره مخ کوي، او ممکن ډېر ژر دا کیسه دی بیا خلاص شي.
آقای لطف از شما تشکر میکنم. برمیگردیم به جناب آقای لطف. شما نظرات آقایون آذر رخش حافظی و جناب نجیب آزاد شنیدین. به نظر شما اگر قرار شود که جهان از مقطی سال 2020 تا سال 2040 به بررسی بگیریم، سالهای 2030 و 2040 با درگیری های سیاسی نظامی و اقتصادی و بشری چگونه تصویر میکنیم؟
تشکر. تاسی تا سلام و دو بحث در نام منوتا او امریدون گو بسلام. راتون که لس کلونا یا شل کلونا او بدغی وقت که دنیا اقتصادی وضعیت سیاسی وضعیت زوری در پارا فکر کوما دا مهمه ده چې موږ وګورو چې په موجوده حالت کې فعلا د دنیا زبرځواکونه او هغه مسؤول حکومتونه مسؤول نظامونه کوم رقم تفاهم او کوم رقم پریکړې نیسي. کومه خپل حال وګورو په آسیا کې د تایوان مسله ده چې اوس متاسفانه د یو تشنج راپورته شوی دی د امریکا او چین ترمنځ، او کبه وګورو د اوکراین مسله چې مخکې جناب حافظ صاحب ذکر وکړه او تاسو ذکر وکړه دا راپورته شوی ده. نو وړاندې دا چې په دغه دوا جګړې یا دغه دوه مملکتونو چې اوس د چین او د امریکا او د روسیې او د امریکا ترمنځ د یو قسم تقابل په میدان باندې د بدلو په حال کې دي، بلکې اوکراین خو بدل شوی هم دی، کدا په مسؤولانه شکل په معقولانه شکل باندې دغه مسلې حل نشي، دغه جنگونه هم دغه اوسنی وخت نه مهار نه کړل شي. زما په نظر باندې مونږ د اوکراین د جنگ د شو میشته د جنگ تاثیر مونږ وکړو چې په اروپا باندې څومره تاثیر ودرلوده. یورو تقریبا ارزښت ډیر کم شو، د ډالر سره مساوي شو. الله سي کومه وګورو په اروپا په بازارونو کې د مستهلکینو د اروپایي ملتونو د مستهلکینو روحیه ډیره زیاته غته صدمه ورسوله، او حتی د پانګونې په برخه کې د اوسنی ارقام تازه ارقام داخله کې ځینې شرکتونه اوس په دې سوچ کې چې مونږ باید په ځینې اروپایي ملکونو کې پانګونې ته یا سرمایه‌ګذاري ته راتلونکي کې ځینې حقوق کنه، ځکه دوی دغه ټول علایم ټول نخې نخامي په نظر کې نیسي، بیا هغوی تصمیم نیسي. نو که دغه مسالې حل نه شي او بیا ټوله مهمه د یو افغان پرتفت باندې فکر کوم، مونږ ته د افغانستان مسله هم ډېره مهمه ده. افغانستان تر راتلونکو شلو کلونو په تېرو شلو کلونو کې دا خبره وله چې د افغانستان جنګ سیمه او نړۍ ګواښي، او که افغانستان کې جنګ او تشدد زیات شي نو تاثیرات او عواقب به یې سیمې ته نړۍ لپاره ډېره خطرناکې. لیکن متاسفانه دا ونه شول. دا ځل خو لیمه که افغانستان دغه یو حالت ته دی چې موږ یو صورت د مخته وکړو چې په شرکتور کې یو نامطلوب کس د ډرون د بریټ کار شو. دا یو ډیره خطرناکه مسله ده که افغانستان دا دلته هغه وضعیت ته ګرځي چې د نویمو کلونو یا دلته نامطلوبې ډلې نامطلوب افراد راځي، او په داسې یو تقریبا په یو ځنګل باندې بدلېږي چې څوک یې وارث نه وي، څوک یې د پښتنې نه وي. نو دا دلته یقیني ده چې د دې جنګ د افغانستان د یو تاریخ راتلونکي تاثیرات په دنیا باندې ډېر زیات دي.
بله، در جناب لطف نظراتی هم وجود داره که کمبود نقدینگی و تغییر سیستم بانکی توسط طالبان از عوامل عمده تشدید بحران اقتصادی است که به دلیل نبود حکومت رسمی، طوری که مهمانان ما اشاره کردن، مردم به بانک های افغانستان بی باور هستند. شما چه نظر دارید در این قسمت؟
افغانستان بانکونه بانکی وضعیت بانکی سکتور متاسف او شدید بحران سره مخامخ دا اوس که تاسو هر سهار راوز
لطفا بخشکر کوم چې ستاسو په تلیفون کې سستون زده تخنیکی مشکل ده، تاسو ممکن خپل ځای بدل کړئ یا ما اجازه راکړئ چې بس له حافظ صاحب سره
او جناب لطف صاحب اگر شما میتونین موقعیتتان تغییر بتین، فکر میکنم تلفن شما بهتر خواهد شد. میخواستیم هم جواب سوال از شما بشنیم، در غیر از او میریم با جناب آقای حافظی ببینیم. بله، عالی، بسیار خوب شد. بله، بفرمایین. بسیار تشکر، بفرمایین. به ادامه گپتان.
د افغانستان حتی هر وګوری به افغانستان د کابل به مختلفو نقطو کې مختلفو سیمو کې
فکر کوم
لاری ناری نو بلاری او دوی کوشش کوي چې خپل کم سپما چې لري کوي، بلکې د کوم ته وختایي موجوده د خلکو په ځان کې ځکه په بانکي سکتور باندې متاسفانه باور مکمل شکل باندې لمنځه تللی دی.
ولی تر ټولو مهم مسله دا ده چې موږ باید څو خبرو ته متوجه شو. که غواړو چې د افغانستان اقتصاد دغه ورغول شي، په خپل ودرول شي، او دا څه کوم تاثیرات لري چې فقر په یو ډیر بیسټل باندې کې دونه کټ کې زیات کړ. د خوارزاکۍ مسله ډیر شدید شکل باندې د خرابېدو په حال کې ده، ډیر چټک شکل باندې، حتی خلک تر دې اندازې مجبور شوي دي. زه اوس ورته مخکې په هرات کې نو دا تاسو کې زګی کورنۍ ما خپل وکړ د دې اقتصادي مجبورۍ لوځنه د پیسو د عاید د نشتون لوځنه یو خرڅ کړی وي په ډیرو ناچیتو پیسو باندې. مثلا یو کورنۍ وایي باندې و ډیره ماشوم نجونه خرڅ کړی و، یعنی اندازې پورې موږ د مخکې د بحران نو خبره وکړه کوم دې لپاره اوس موږ نه پوهیږو چې کوم اصطلاح وکړو. اند حتی خبره تر دې رسیدلې ده. دوه شیان زیات مهم دي. موږ کوم ګروپ د بشل لپاره زموږ بودیجه تقریبا د ریویشت لپاره وبخې د موږ بودیجه د 100 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې و، چې د دې بودیجه یو په یو سره د 3% د بهر څخه راغله. ولې کثیر د اگست په 15 د چټک شکل باندې مستقبل ودری دا دغه فکر کومه د وسنۍ کوم اقتصادي بحران دی او کوم نه
ډیره مننه کوم. لطف صاحب ستاسو په ټلیفون کې اوس هم ستونزه شته، مونږ تاسو ښه په سمه توګه نه ورو. آقای حافظی اجازه بتین که این بحث با شما ادامه بتیم و سوال که مطرح میشه ایست که فعلا صادرات واردات در افغانستان صورت میگیره، اما شما میفهمین که دارایی افغانستان در امریکا منجمد است و ای بسیار تاثیرات منفی داشته بالای مراودات تجارتی. در حال حاضر صادرات و یا واردات که صورت میگیره به اساس کدام تعاملات صورت میگیره و از کدام طریق، از کدام بانک، با چه شکل میباشه؟
پیسې که دا منجمده سو پشتوانی پول ملی افغانستان است، 9,500,000,000 است که 8 میلیاردش در ریزرو بانک امریکا با امانت با مفاد گذاشته شده و 2,500,000,000ش در بانک‌های اروپایی از جمله سوئیس کردیت. دیگه او پیسې نقدینه نیست که از او در تجارت استفاده شوه و یا در سایر موارد. در اقتصاد مالی هر پول بر خود با و فصل داره. این پول به عنوان پشتوانه پول ملی افغانستان است که نباید به دیگه مقاصد استفاده شود. اگر استفاده شود باز ارزش پول ملی در مقابل دیگه اسعار پایین میآید و امو فاجعه ای که در سالهای 90 بود که یک افغانی به یک دلار به یک لک افغانی مبادله میشد، همونطور یک چیز متصور است. به این خاطر دستردن به او پول بسیار خطرناک است و نباید پول ایتو یک نباید نوری که درک کنیم که گویا او پول به خاطر ازی است که تجارت او نباشه نمیه. او پیسه هایی به تجارت ربط نداره و تاجرها خودشان سرمایه دارن از خود و خود از جا کرد لینا دارن در بانکا و از این استفاده میکنن و به این خاطر تجارت جریان داره.
اما این یک تضمین بوده میتونه جناب حافظی صاحب، یک تضمین بوده میتونه به خاطر معاملات تجارتی. فعلا اگر مشکل هم به میان آمده اویی است که تضمین وجود نداره، شرکت ها و یا تجارا کردیت لاین های مشخص خود دارن، اما به سطح یک کشور یک تضمین وجود نداره که کمپانی های بیرونی اموال خود به تجار افغان بدن.
نه، او درست نیست معلومات که شما فرمودین. به خاطر از اینکه ما وایس رئیس اتاق افغانستان و رئیس اتاق کشورهای ایکو در جریان هستم کاملا.
اما حافظی صاحب اتفاقا امروز ما با یکی از تجارای افغانستان صحبت داشتم، اونا این مسئله را مطرح کردن. اونا گفتن ممکن شما تصحیح کنین اطلاعات که ما گرفتیم از جناب آقای حمید هلمندی، شاید شما بشناسین. اونا در افغانستان زیاد سرمایه گذاری کردن، گفتن که ما از امو کردیت لاین خود استفاده میکنیم، اما امی دارایی که منجمد شده این مشکل خلق کرده.
نه او خود مشکل خواست برازی که اعتبار بین‌المللی افغانستان بر اینوستمنت یا سرمایه گذاری قدمه دیده. چرا ما یک بیمه داشتیم از طرف بانک جهانی به نام بیمه میگا، این در مجموع اعتبار افغانستان از اهل کده، چون افغانستان باید یک کشور باید مالک دارایی های خود باشد و هر تحریمی که با وجود میاد این تحریم سبب میشه که اعتبار بین‌المللی مجموعی از بین بره. به طور مثال یک افغان اگر بخواد که از امریکا پیسی خود در افغانستان آورده نمیتونه، برای اینکه ما از سیستم سویفت به این دلیل استفاده کرده نمیتونیم، ما نمیتونیم انتقالات ترانزکشن ها ویر انجام بدیم. ما فعلا یک مشکل داریم و مشکل ما این است که وقتی بخواییم از یک جای جنس بخریم، ما پول خود به او مشتری داده نمیتونیم. به طور مثال ما از ترکمنستان تیل میخریم، بازار پیسه را از طریق حواله روان میکنیم، یه حواله بسیار قیمت است. به خاطر از این که ما $1,000,000 به $25 میدادیم انتقال میره در مقابل تیل میاد، حالا با $3,000 باید با $30,000 به تاجر پول خود تا ازبکستان برسانه. و از طرف دیگه وزیر نظام اقتصاد مالی جهان میره پولشویی میدانه، وزیر پول سیاه و غیر قانونی میدانه، در حالی که پول قانونی است. ولی به خاطر از اینکه ما در سیستم صرف نیستیم و از او استفاده کرده نمیتونیم. از این نقطه نظر این تحریمایی که وجود داره، این تحریم تنها بلاک کردن پول نیست، یا عدم دسترسی به سیستم مالی جهانی است که ما را استفاده نمیده. از این خاطر ما در تجارت مشکلات داریم. حتی ما مال خود که در هندوستان بفروشیم پیسی از او را انتقال داده نمیتونیم. و این خاطر از زغال سنگ ما به کلدار میشیم در پاکستان و از بازار پاکستان تا جنس خیلی هستانیم. یعنی مبادله جنس به جنس مثل امو قرون وسطا و قبل از قرون وسطا که هنوز پول اختراع نشد.
جناب حافظی صاحب محترم، به اجازه شما، طوری که شما فرمودین اگر وضعیت به می شکل ادامه پیدا بکنم، حاکمیت به رسمیت شناختن نشود، آیا فکر میکنین که منجر به تقابل نظامی خواهد شد یا چی پیامدی می داشته باشه؟
خب پیامد شما از لحاظ اقتصادی میره، میدانم که فقر زیادتر میشه، بیکاری زیادتر شد میره و ما از بحران به طرف فاجعه حرکت میکنیم و حتی از لحاظ معیشتی طوری که پیشبینی میشه ممکن است که تعداد زیادی از مردم افغانستان به دلیل نرسیدن حداقل غذا خدای نخواسته تلف شوند و از این که فاجعه کلان نیست و وقت مردم قدر بتنگ شوند و باید موانعی را سر جای خود بردارن دیگر میکنن. و این بسیار یک فاجعه دیگه است که بسیار صدمه میزند مجموعی ملت افغانستان و امکانات اندک را که ما داریم. باید ما دولت ها وظیفه‌ش این است که باید ما قادر به این شویم که یک بستر سیاسی مناسب و مشروع را بر جلب سرمایه جهانی، بر جلب کمک های جهانی و قرضه هایی که از مؤسسات مهم مانند IMF و بانک جهانی و بانک شرکت آسیایی و کردت نیستوسا و دیگه مانند سویس کردت یا اگزم بانک های آلمان و امریکا و دیگه جای، باید ما یک اعتبار کافی و کامل داشته باشیم تا این پیسه رو بگیریم و منابع مواد خام خود را پروسس کنیم، فابریکه بسازیم، جای کار ایجاد کنیم، فقر از بین ببریم. در غیر از این امکان ندارد.
دیر از یادت من نکام محافظی صاحب. آزاد صاحب دست ویل که دل چی خواهی امریکا لطالبان و سره دغو کنگل شوی و شتمنه و ده آزادی دو پاره یوی حکری تا ورسیگی، خو پا کابل که در روستای پیخی در ایمن الزواهری لوجل که در روستا ظاهرن دغه مسئله بیرت سره شوی ده او پی خبری نکیگی. فکر کوئی چی پدی برخه که در امریکا شرطونه چی دی او در طالبان و مخالفتونه چی دی؟
لومنی که سیاسی لحاظ مطلق هم دی مسئله تراسو داره پیسو مسئله در افغانستان کنگل سوی پیسی پا متعین ایالاتونو پا بانکونو که نو دا با پخپلا یو دا افغانستان دا اقتصاد سره، دا افغانستان دا ملت سره ظلم وی چه دا پیسی دا کنگل سوی پیسی پا دا ډول خوشی سی چه دیگه تخری طالبان استفاده او کی یعنی په دیار د دولت جوړون د فرقاز نه وخت ځکه دا یو ډول د افغانستان د کرنسی یا د افغانۍ د کرنسی یا د افغانستان د بانکونو د راکړې ورکړې یا د انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن چې ورته وایي دی غوډ تضمین پیسې دي چې دا باید نړیوالو معتبرو بانکونو کې پرتې وي. دا چې څه ډول خلاصې دی یا ولې دا مسله بیا هغه سوله وځنډېدله، نو هغه خو ښکاره خبره تاسو یادونه وکړه، د نړۍ د تر ټولو د خطرناک شخص او د نړۍ د ترحګرو د مشر کابل کې وژل کېدل بل شک چې نه یوازې چې دغه په افغانستان د امریکا په بانکونو کې د افغانستان شاوخوا $1,000,000,000 د کنګل سوي ډالرو مسله وځلډوله، بلکې په طالبانو باندې نور هم فشارونه اضافه شول. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ډېر ښکاره وویل چې طالبانو نه یوازې چې د افغانانو سره خیانت وکړي، بلکې هغه حالې ځلې چې د خپل رسمیت پیژندنه لپاره کولې هغه له خان دودان سره مخ شوې. دا په دې معنی چې تر یو د پولیسو ځینې تعاملات رامنځته شوي، یا په دې باندې فکر کېده چې طالبان سره د خبرې وسی او د دې د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوال سټیج باندې کار وسی، نړیوالو په دې حق باندې کار په چین کې ناسي وسوي، که په روسیا کې ناسي وسوي، که په اروپا کې ناسي وسوي، په ترکیه کې ناسي وسوي. نو په دې مسایلو باندې نړیوال څه ناڅه د بحثونه پیل کړي وو، لکه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیې دا ښکاره کړله چې یڅ هواد هم اوس نشي کولای چې طالبان په رسمیت وپیژني. د دې ترڅنګ په دې اخر کې طالبانو ځینې اعلامیې خپرې کړې چې د سیمې د هیوادونو سره په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره چې په ازبکستان کې ناسته هم سوې او د چین سره د دې تجارتي او سیاسي راکړه ورکړه په پیلې دوه او د دې ډیپلوماټیکي اړیکې پیلېږي یا تعاملات رامنځته شوي دي. د الزواهری د وژن نو سره د سیمې د هیوادونو سره کوم تعاملات او پیشبینی چې سوې طالبانو ته خوشبینه و، هغه هم تکنې سو، هغه ځکه هم چې د نړۍ هغه اول نمبر یا نړۍ ته ټول ستر ترهګر چې د طالبانو په کوربه تو په کابل کې وژل کیږي، نو که چین د منځنۍ اسیا هیوادونو دي هغه هم دا ګواښ احساسوي. یا شاوخوا موده شاوخوا یوه میاشت وړاندې چې په بدخشان کې د تاجکستاني طالبانو د تحریک نوم اعلانېږي او بیا د ترکمنستان د ترکستان د شرطي کوم حرکت چې دی د ترهګرو چې یغویانو سره هم بحث کوي، د یغو اړیکې د القاعدې سره په دې باندې پورنه څو څو اخبار سوي دي، بیا د القاعدې مشر راته وژل کېدل. نو چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم بیرته په دې باندې مجبور کړل چې فکر وکړي چې طالبان سره تعامل رامنځته نه کړي. اوس د طالبانو شرایط دي، طالبان نو بده مرغه غواړي چې یوې پیسې ته چولي دي. طالبان وایي چې زه چې هر څه کوم هر ډول کوم په دې هیڅ چا کار نه کوي. دا طالبانو مشر یا د دې په اصطلاح د امیر المؤمنین په علماو کې ناست کی وویل موګه د بهرنیانو هیڅ ډول فرمایش نه منو، حتی که په موږ باندې تم بم هم واچو چې دا د الفاظ وو. طالبان وایي چې موږ چې هڅه کوو هر ډول کوو، موږ ته باید څوک څه ونه وایي، اما موږ باید رسمیت وپیژنې، موږ باید د دولت صفات وپیژنې. طالبان چې کوم شرایط لري هغه اصلا شرایط نه دي. طالبان د حکومتداري د دولتداري هغه کوم ظرفیت چې دی چې باید په دولتداري په رفتار یا په ماشین کې وي هغه هلته لیدل کېږي نه، او د نړیوالو شرایطو له وار په ډېره اسانه توګه وتوانېدل چې هغه ټولې نړۍ ته هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه قناعت ورکړي. ځکه دلته په افغانستان کې دننه د بشر حقونه، که هغه د مېرمنو حقونه دي، که د ماشومانو حقونه دي، د کلنجونو مکتب ته تګ مسله ده، که د فکر او د ژبې ازادي د همدارنګه کړې اقتصاد مسله ده همدارنګه.
آزاد صاحب محترم میبخشن درم اینجا گپ شما را قطع میکنم. یک تعداد از مؤسسات برمیگردیم سر مسئله توزیع کمک ها، کمک های بشری. در توزیع کمک های بشری مؤسسات خارجی به شمول ملل متحد به افغانستان طالبا دور زده شدند، اما شکایت ها هم بلند است که این کمک ها توسط ملل متحد یا مؤسسات امدادی توزیع شده، اما شکایت ها چرا بلند است؟ شما چه نظر دارین؟
خب ببینین، در حدود 800 میلیون دلار که ایالات متحده اعلان کرد که اینا در 11 ماه گذشته با افغان ها کمک کرده و برزن کشورهای دیگه با اتحادیه اروپا هم 100 میلیون دلار کمک کرد، بدون شک که در اوایل هم به شکل طرز عمل اینا و پلان اینا این کمک ها باید از طریق ملل متحد توزیع می شد و ملل متحد موسسات دیگری از موسسات داخلی و خارجی در افغانستان که از طریق اونا باز کمک ها را توزیع میکنه. اما باید این را قبول کنیم که کسایی که یا گروهی که در تمام افغانستان بر سر اقتدار هستند و تفنگ به دست دارن، قدرت به دست دارن، هیچ امکان نداره که موسسه یا شرکت یا شخص، گروه یا شخص اونا بدون دخالت طالبان بتوانن کمک ها را توزیع کنن یا فعالیت دیگری کنن. در کل در قریجات افغانستان، در شهرهای افغانستان، ملل متحد قسم قبلا خدمت شما عرض کردم از طریق موسسات دیگر به خصوص موسسات داخلی اونا این کمک ها را توزیع میکنن. او موسسات داخلی به شکل اشکال زیر تاثیر، زیر نفوذ طالبان است. اونا نمیتونن که بدون یک کماندان طالب یا بدون رضایت کماندان طالب یا کماندان محلی اینا یا حتی تا وزرای اینا بدون دخالت اونا بتانن که کمک ها را به مردم توزیع کنن. به این اساس شکایت ها از شکایت بوده شکایت است که در توزیع این مواد غذایی است یا لباس ها یا کمک ها، هر کمکی که از کمک های بشری در این توزیع شکایت وجود داره که طوری که لازم است این کمک ها به مستحقین توزیع نمی شود، و اگر می شود هم به مو اندازه که برای این باید توزیع می شود نمی شود. طالبان دیگر هیچ چیزی نداره، اونا هیچ منبع اقتصادی دیگر نداره، یعنی با اون شکلی که یک دولت دارش نیاز داره، در این شکل نیست که گمرکات این مسائل نزد طالبان است، اما اونا خودم افراد اونا هم بارها شکایت کرده، در صفوف پایین اونها شکایت ها چندین بار درج شده که افراد در صفوف پایین طالبان با اونا معاشات اونا نمیرسه، مواد غذایی با اونا نمیرسه، اعاشه برایشان نمیرسه، پس اونا هم مجبور هستن تحت اون صفوف پایین کسایی که هستن اونا از این کمک ها خود را تغذیه کنن. به این اساس شکایت ها موجود است و شکایت ها بیشتر می شود نه کمتر.
خب شکیب جان شما چیز سوال دارید؟
بله، پختنم لطف سبت راجعه ده واقع ده چی تسبیقی چی طالبان پا ارزان باید در دبر اسکاره پا پاکستان باندی پلوری و همدارنگل در چین سر غواری چی یو شمیر قرار دادون لسلیکی خصوصا در کانون پا برخه که استاسو به نظر ده تجارتی تعاملات او معاملی چی روانی دی ده چونه حسابی دی او څومره کولای شي چې د افغانستان روان اقتصادي ستونزې حل کړي؟
مسه کې آقای
لطفاً زما غواړی اوکې لطفاً نشته موږ سره په خبرونه کې حافظی صاحب د پښتنه تاسو راځي کومه که تاسو پښتنه خستی مهرباني جواب راکې او کنه به باز تکرار کوم خپل پښتنه.
او زه پوښوم تاسو په پښتنه باندې
مهرباني سه
دا چې ما مخکم دا تاکید وکړم چیره یو دولت بشپل اقتدار از خبرتدار نی او په نړۍ کې پر رسمیت پیژندل شوی نی، ډېر محدودیتونه ایجادوي، خپل د منابع څخه سم په سمه توګه ګټه نشي پورته کولای او ناګزیر یا مجبور خپل شیان په ارزانه بیه په هغه ځای باندې خرڅوي چې هغوی رانیسي که قانوني وي که غیر قانوني وي. اوس پاکستان باندې دوی په کلدار کاره خرڅوي کاره دپاره، دا د پاکستان لپاره بالکل یو نوشدارو ده، ځکه چې پاکستان هم ډېر لوی بحران سره مخامخ دی او د هغوی ملي کرنسۍ چې کلدار دی په دا تېر څلور میاشت کې تقریبا 40% 20% لویدلي، او دا 2.5 میلیارد ډالر چې دا ښاغلی نواز شریف وویل چې موږ دا سکاره د افغانستان سره وارد کړل، 2.5 میلیارد ډالر بس پنه شو، ځکه چې څه شو یعنی پاتې شو مونږ ته زمونږ ملي فیلانس د اثار برابر کراته، یو څه کنه ناورین ډېر زیات و او افغانستان لپاره دا ډېر ناورین ده، په دې چې مونږ مجبوره یو چې یوازې د پاکستان سره شیان دا واخلو، ځکه چې پاکستاني کلدار باندې بل هیواد مونږ باندې شی نه خرڅوي، چې مونږ خپل سکاره یا نور معدني مواد لکه کرومایت او لکه نور شیان قیمتي دبري په کلدار باندې خاص کو، هغوی دا صادرایي په بل هیوادونو کې او ځینې بیا هارد کرنسي یا ډالر پاوند او یورو یې اخلي، نو په دې خاطر دا مجبوریتونه شتون لري او طالبان چون په رسمیت پیژندل شوي نه دي او داسې متعارف معیاري بینالمللي ستاندرد د قانون د استلو قرارداد نشي کولای چې هغه په اربیتریشن د لندن کې ثبت شي یا په فرانکفورت کې ثبت شي یا په نیویارک کې ثبت شي، ځکه چې د هغوی هیوادونو لخوا دا فرصت پیژندل شوی نه دي، یوازې هغه هیوادونو باندې خرڅولی شي چې هغوی پخپله د بینالمللي قوانینو پسې نه ګرځي.
صحیح، من حافظی صاحب په خپله که تاسو په لنډه توګه دې ته اشاره وکړئ چې په طالبانو کې یا د طالبانو په سرپرست حکومت کې څومره د دې ظرفیت موجود ده، آیا دې سره کافی کدونه شته چې یو منظم اقتصادي پلان جوړ کړي؟ ما مخکې هم اشاره وکړه چې یو کال تیر شو، اقتصادي ناورین ورځ تر بلې زیاتیږي، خلک تمه لري چې له دې حالت څخه ووځي، اما هغه څه چې نه مطبوعاتو سره شریک کیږي نه له ولس سره شریک کیږي هغه دا ده چې یو اقتصادي پلان نشته. که دغه اقتصادي پلان یا طرحه جوړه نشي دا به وضعیت څونه پیچلی کړي؟ حداقل دوی خو باید یوه طرحه وړاندې کړي نړیوالې ټولنې ته.
متاسفانه د طالبان د مخه هم د سی یو پلان او منظم پروګرام موجود نه و. دا هر هیواد چې خپل پیسې ورکولي یو برخه دولت ورکاو او پلانونه چې و د مثال په توګه د میثاق ملي شهروندي یا همبستګي ملي دا نړیوال پروګرام مشته وانځه تر غلي و چې ښه اتحاد دی ورکاو اولته د لیکلي شوراګانې جوړېدلې او په غوي باندې پیسې ویشل کېدلې او غوي وړي وړي پروژې جوړولې و سم وزره او سوسه پروژې مونږ درو چې هغه په تقدرې دلې زکه چې هغه هم نشته. دا یو خو مسله د مهارت کاری ده چې اوسوک باید دا مهارت ولري و چې راهنمایي کوي توانې کې خود راه نه ځاني. او اما اساسي مسله دا چې هیڅ شی شتون نه لري، اعتبار نشته، دی باور نشته، دی او دا څه پر اساس ته پیژندل شوی نه دی، رسمي مشروع سیاسي اساس نه لري. په دغه شرایطو کې پانګونه نشي کېدلی او لوی په لویه کچه مرستې نشي راتلی افغانستان ته، او بیا کراشي هم دولت یې نشي ورکول کېدلی. نو افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر ملي دولت جوړ کړي او داسې یو ادرس باید ولري چې هغوی د دې قادر شي چې خپل هغه ملي ضرورتونو څخه او بینالمللي امکانات څخه ګټه وکړي. کنه دا ناورین لفظ زیاتېږي او افغانستان خدای مکړه یو فاجعه خواته.
جناب حافظی صاحب محترم، طوری که پیشترم جستا و گریختر رویش اشاره کردیم، رهبری بانک مرکزی افغانستان به این باور است که ورود اسعار به افغانستان از هر طریق وصولی گام خوبی است و جامعه جهانی هم میخواهد که کمک های خود از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام بدن. چقدر امکان عملی شدن این مسئله وجود داره و چقدر میتونه که به اقتصاد متزلزل افغانستان کمک کنه؟
و یک چیز را به نام مینیمایز یا حداقل میگنیم.
بله،
وقتی که شما وظایف بزرگ اقتصادی را قادر به انجامش نباشین، حداقل چیزها را سرش تمرکز میکنین و سر زور حساب باز میکنین. باید جای کار ایجاد شود، باید تولید صورت بگیره، باید صادرات رقابتی صورت بگیره، باید از منابع افغانستان استفاده بهینه صورت بگیره، باید مواد معدنی ما در داخل کشور پروسس شود، باید به میلیون ها جوان افغانستان که مستعد کار هستند باشن کار داده شود تا این نیروی کار از جا به ثروت تبدیل شود و مردم به رفاه برسند. این کارهای بزرگ است باید انجام شود. هیچ کار خوب بیاید در بانک و سکوت افغانی را به شکل مصنوعی جلوگیری کنند، بازار سرای شاغل اعلام کنند تا یک موقتا یک چند دفعه قیمت افغانی پایین ده. این کار موقتی است و اگر اینا ذخایر اسعاری افغانستان که پشتوانه پول ملی است به او دست بزنن و به اهداف دیگر رو مصرف کنن، پول ملی افغانستان یک سکوتی می کنه که به هیچ صورت دلار جلو زیر گرفتن نمی تانه. شما باید دارین که در سالهای 90 یک دلار در مقابل 100 هزار افغانی تبادله می شد.
جناب
سی مننه حافظی صاحب، ډیر زیات مننه. آزاد صاحب وخت کم ده، 15 دقیقې وخت لرو، راځي چې دا بحث جنبندی کو. لکه څنګه چې یادونه وشوه د دې پروګرام په لړ کې یو کال تیر شو، د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل رامنځته نه شو. راتلونکی کال به څه ډول یو کال وي د طالبانو لپاره؟ فکر کوي چې دوی به وضعیت قابو کړي؟
نه، فکر نکوم، ځکه تر دې وړاندې هم هر څه چې پیښ شول یو کال وړاندې خلک او نړۍ شاکس ول، لیکن توقع بیا هم دا و چې بس دا چې پیښ شول طالبان به له دې فرصت څخه نهایت عظیمي هڅه وکړي، ځکه چې تر دې وړاندې خلک د پخواني حکومت او د جګړې نه هم سمات هغه ستړي شوي وو. نو دا فرصت چې طالبان په لاس ورغی چې په بشپړه توګه واک دی، په لاس ورغی جګړه هلته نه وه، د دې په وړاندې نور ګروپونه هلته نه وو او نړیوالو هم هغه د ځانګړي توګه متحده ایالاتونو د هېد تړون له مخې توقع دا وه چې طالبان به دغسې یو سیاسي ساختار رامنځته کړي چې هغه دې نه یوازې چې افغانان ورته خوشبین شي، بلکې نړیوالو سره هم تعامل رامنځته شي. تېر یوه کال دا ثابته کړله چې طالبان نه یوازې چې د دولتدارۍ ظرفیت په سب کې، بلکې طالبانو هغه نیت هم داسې نه دی چې هغه د افغانانو لپاره او د نړیوالو سره تعامل رامنځته کولو لپاره لارې چارې هوارې کړي. د څرګندونې د اعلامیې او بیا په ځانګړي توګه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وجل کېدل، دا ټول هغه مسائل دي چې طالبانو یو کال فرصت چې دی تورکول سوی او هغه دا وښودله چې دین افغانانو ته تعهد لري او نن نړیوالو ته کوم تعهد لري. نو راتلونکی کال به د دې لپاره خورا ډیر نور هم ننګونکی کال وي، د لا زیاتو ستونزو سره به مخ شي. همدارنګه چې د متحده ایالاتونو پالیسي جنرال پیټرسن وویل چې دا تضمین نه ده چې متحده ایالاتونه دی بیا په افغانستان کې نه کیږي. نو دا هغه اشاره دي، هغه خبرې دي چې طالبان راتلونکی کال به له دې تیر یو کال څخه لا خورا ډیر له لوی ستونزو سره ډک کال وي. دوی لپاره
ډیره زیاته مننه کوم آزاد صاحب، حافظي صاحب، څلور دقیقې وخت لرو وار به تاسو ته ورکو که تاسو خپل مشخص غوښتنې او همدارنګه څه وړاندیزونه چې لرئ مهرباني وکړئ دا بس جنبندي کړئ موږ سره.
زما ارزده ده چې افغانستان یو شتمن هېواد دی، طبیعي زیرمې لري، ښه جیوکنامیک موقعیت دی، او په عین زمان کې ډېر ګذر شوي مدرن کډونه لري، او په یو پنځوس هېوادونو کې د کار او د اقتصادي تشبثاتو تجربه لري چې هېڅ وخت په تاریخ کې افغانستان کې دا نه و. او تقریبا یو سل پنځوس میلیارد ډالر زموږ د اټکل له مخې افغانان شتمني لري په دنیا کې. نو که چېرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب دستر ورته برابر کړو، افغانستان په دې لنډ موده کې هوسایي ته رسیږي. اما دا لپاره باید کلدار موجود وي، باید سیاسي مشروعیت موجود وي، باید د خلکو باور موجود وي، د منطقې او د دنیا اعتماد په دغه نظام کې باید شتون ولري. او په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د افغانستان د ناورین څخه مخنیوی وکړو او د رفاه او نیکمرغۍ خواته حرکت وکړو. اما که چیرې دا حالت همدغه پاتې شي، نړیوال سره کړکیچ دا زیات شي او اتهامات یو بل ته زیات شي او خلکو غوښتنې کم اعتبار ورنه کړ شي او سیاسي ناورین ته پاملرنه نه شي او د امنیت تر څنګ شفافیت او پوهې ته ضرورت شته، دی دا شیان باید برابر شي او دغسې یو زمینه برابر شي د یو عادل مدر مشهور سیاسي اطراف تر رهبري لاندې افغانستان د پرمختګ امکانات لري. اما تر څو چې پرزنت ونه پېژندل شي او خپل د بشپړ امکاناتو څخه کار ونه کړي، ناورین دوام مومي، افغانستان فاجعي خواته درومي او خدای مرسته ډېر احتمال شته چې زرهاو افغانان د لوږې څخه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
به نهایت تشکر از اظهارات شما آقایون آذررخش حافظی، نجیب آزاد و آقای لطف. فقط دو دقیقه به ختم برنامه حاضر باقی مانده. قابل یادآوری است که این برنامه که به یک سالگی حاکمیت طالبان اختصاص یافته تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد.
یا هم خپل ټولو ملمنو څخه ډیره زیاته مننه کوم او لیدونکو او اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د مې زمونږه ملتیا وکړه. تاسو د امریکا غاک پاتې خبرونه تعقیب کړئ. جناب آذررخش ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته او خپل نظریات مو سره شریک کړل. او همدارنګه جناب آزاد صاحب تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې خپل ارزونه مو وړاندې کړله. درنو دوستانو، تاسو ټول په خدای سپارو تر بلې خبرونې پورې د خدای پامان.
افغانستان په تیر یو کال کې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ځانګړي خبرونه اوري.
شنوندگان عزیز سلام بر شما. در این قسمت برنامه باز هم ما امرای من نسیم محمود عزیزی، امرای همکار عزیزم شافی جان در خدمت شما قرار داریم. میخواییم که گزارش های را در مورد اقتصاد افغانستان، تحرکات که برای این اقتصاد علی وجود داره و تلاش هایی که امکاناتش هست چی از داخل افغانستان و چی از بیرون سر از این مسائل گزارش های را تقدیمتان بکنیم. شافی جان
سلام و توصیح قدر من آریدون که السلام علیکم نسرین جانی تست سلام هیله ده چه درون آریدون که تست جور او خوشحال اوسی قدر من آریدون که تست معلومه ده چه ده امریکا را آشنا رادیو خبرونی زنگلی ده ده خبرونی ده افغانستان ده تیر یو کال پیشو تا زنگلی